د سحر لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دوما خبري غړای کې بیا هم زهارون بچاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د امن خبرو پر بهیر تازه معلومات درکو. د غراس په کورم ایجنسی کې د بارانونو ول وجې ځای خلکو ته د اوختو ځانونو او ورپیخو مشکلاتو هم د قبایلی سیمو خلکو ته د شناختی کارډ او پاسپورت په ترلاسه کولو کې د ورپیخو ستونزو او په پیښور کې د هندوانو د مړیو سزولو لپاره د ځای د نشتون مسلې په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان له انتخاباتو او د افغان ښځو له بشري حقوقو سره پتړلو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه تاندې هلې هم درته اورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
لومبې د مشال د خبرونو سرټکی نن به د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ ملاقات کیږي. د کورمه قبایلی سیمې د علي شیردونه د بیکور شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدل د بارانونو له وجې ځنډېدلې دي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په یو دفتر پرونی برید وغندل. نن به د پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت د استادو ترمنځ نیخ په نیغه ملاقات کیږي. دا ملاقات چې ځای نه دی خودل شوی پرون د موسم د خرابې له وجې ځنډول شوی و. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي مولانا یوسف شاه وویل
او موږ سره میټیبم دي طالبانو مذاکرات کې میټیبم دي او هلته طالبانو سیاسي شورا ارکان موجود دي او هغوی سرګرم چلا برابره ده دا حکومتي مذاکرات کې میټیبم به کوي نو د هغوی ملاقات به ورسره کوي. یقیني خبره ده چې دا موږ د جګمندي کړی دی کاروازې دا مذاکرات موږ په سازګار ماحول کې وکړو او دیوځو او کبیا مذاکره نه دي سازګار ماحول نه موږ مذاکرات څنګه جاری ساتو. مذاکره خبره ده اول او موږ کوشش لري چې دوی کې موږ توصیه
تر دا محل نه ده معلومه چې د دې خبرو اترو ایجنډا به څه وي. په دې خبرو اترو کې به د حکومت نمایندګي د پورټ او شپینګ د وزارت وفاقي سیکرټري حبیب الله خټک، د فاټا لپاره ایډیشن سیکرټري ارباب عارف، پخوانی سفیر رستم شاه مومند او د وزیر اعظم سیکرټري چارواکي فواد حسن فواد کوي. په کورمه قبایلی سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې سیمې د علي شیردونه د بیکور شوو کورنو خپلو کورونو ته ستنېدل د بارانونو له امله د لارو بندېدو له وجې ځنډېدلې دي. د علي شیردو سیمې نه د پوځي عملیاتو له امله 4500 کورنۍ دا مهال د کورمې د دوراني کډوالو د کیمپ تر څنګ خپلو خپلوانو کره د کډوالۍ ژوند تېروي. تېره ورځ د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمې ادارې مشر ارشد خان مشال ریډیو ته ویلي وو د یاد ادارې د وینا تر مخه دا مهال په قبایلي سیمو کې د نام نه لامله څه د پاسه 1 میلیون خلک بېکوره شوي دي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په یو دفتر پرونی برید وغنده. په دې حمله کې چې دارالامان ته نږدې وشوه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دوو کارکوونکو په ګډون 4 تنه ووژل شول او 6 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې 15 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کارکوونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال د ځانګړي استازي مرستیال نیکولس هیسم په یو بیان کې وویل چې د انتخاباتو د کمیشن کارکوونکي افغانان دي او دوی دغه هیواد چارې پر مخ وړي. نیکولس هیسم چې د یو نماسر پرست مشر هم دی زیاته کړه چې پر ولسی وګړو حملې له نړیوالو بشري قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او دا جنگي جرم دی. طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت نه وغوښتل چې زر تر زره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د ځانګړي کاندید ملاتړ کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په دې برخه کې باید نور ځنډ رانه شي.
زمونږ کلکه غوښتنه د ولسمشر څخه دا ده چې د هماغه ثبوت مدارک شواهدو په رڼا کې هر څه زر اقدام وکړي. ځکه چې نه باید داسې افراد او اشخاص چې د حکومت د امکاناتو څخه سوء استفاده کړي او کمیت په ګټه باندې نور په خپلو ځو کې یا په خپلو موقفو کې پاتې شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن سرګردوي چې ولسمشر حامد کرزي له دوی سره ژمنه کړې ده چې زر به پریکړه کوي. خو د دې کمیشن ویاند وایي که چېرته په دې پریکړه کې نور ځنډ راشي دوی مجبور دي چې ترلاسه کړي شواهد رسنو ته وسپاري. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو نه اورئ. عراقی چارواکی وایي چې پرون په 14 اورډرو کې لکتر لګ نه وشت کسان په دغه هیواد کې ووجل شول. تر ټولو خونړی برید د یو موټر بم 14 و چې د بغداد په شمال لویدیځ کې له خار بهر له یو امنیتي مرکز سره وشو. نه تنه ووجل په باکوبا، موسل او تکریت کې په بریدونو کې لکتر لګ اته نور ووجل شول. وسلواله همداراز د بغداد په شمال کې د تارمی په سیمه کې پر یوې پولیس پوستې برید وکړ او اته سرتیری ووجل. په بغداد کې دنه بیا د یو سنی پارلماني غړي موټر تیرېده چې 14 پرې وشو. د هغه دوه ساتونکي پکې وجل شوي. د بغداد په یو مارکیټ کې د یو بلې چاودنې هم د دوو تنو ژوند واخیست. دا پیښې څونه مخکې تر دې شوې دي چې عراق غواړي له 2000 کال را په دې خوا لومړني عمومي انتخابات وکړي. د ناټو غړي هیواد ناروې اعلان وکړ چې د مئی د میاشتې تر اخره له روس سره ټولې دوه اړخیزې د پوځي هلې ځلې لندنې کړې دي. د ناروې د دفاع وزیر ان اریکسن سوریډ پرون دغه خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې دا پریکړه د یوکراین د وضعیت له خاطره شوې. ټاکل شوې چې د روس د دفاع وزارت د دفاع وزیر راتلونکي میاشت ناروې ته ولاړ شي او ناروې د مئی په میاشت کې د روس او امریکا سره په ګډو سمندري پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د ناروې د دفاع وزیر وویل تر مئی وروسته به له روس سره د همکارۍ په برخه کې ناروې د ناټو له متحدانو سره مشوره وکړي. او رسته خبر ده چې د نړۍ 25 هیوادونو په هیک کې شمیره وکړه چې د خپل هیوادونو په قوانینو کې به نړیوالو ایټمی لارښوونو ته ځای ورکړي. دغه هیوادونو د سه شنبې په ورځ دا موافقه وکړه. د روس، چین، هند او پاکستان په ګډون 13 هیوادونو بیا دا څرګنده کړه چې دا موافقه نه لاسلیک کوي. له موافقې سره سم همدارس دغه هیوادونه باید خپلواکو څارونکو ته اجازه ورکړي چې وخت په وخت دوی د ایټمی فعالیتونو کتنه وکړي سو دغه مواد د ترهګرو لاسونو ته ورنشي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب استوالو د کمیټې بیان وایي چې د حکومتي کمیټې غړي به نن له طالب مشرانو سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. د کورم ایجنسی په ځینو سیمو کې بارانونو د خلکو کورونو ته زیانونه اړولي دي او لارې هم بندې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې مشر بیا وایي چې د بارانونو له ممکنه نقصاناتو د خلکو بچ کولو لپاره له صوبایي او ضلعي ادارو سره په رابطه کې دي.
کوم باران نقصان کوي هغه آلډي مراد پرامیشنل گورنمنٹ وی یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ وی یا دی ریلیف وال وی هغه آلډي پدغه باندې پوهیږي. ټایم ټو ټایم موږ ورکشاپونه کوو.
او پتان دی هلی خبرونه کې نن په پیښور کې دی په خوانې کونسلر خبرې اورو.
زه خو مخکې نه سرکاري ملازمو مو چې کله 98 کې زما ریټایرمنت شو اسن دی سوشل ورکرو ما نو زه د سیاست ته دی لپاره نن کې زه الیکشن ته ودرېدم. بیا
د خبرونه تر پایه مو ملتیا. راځو اوریدونکو ولنی رپورټ ته. له پاکستان او طالبانو سره د امن خبرو کولو لپاره د جوړې شوې حکومتي کمیټې غړي نن شمالي وزیرستان ته ځي چې له طالب مشرانو سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. په سیمه کې حکومتي چارواکي او طالبانو سرچینې وایي چې دغه لیدونو کتنو لپاره چې په یو نامعلوم ځای کې بکیږي تیاری شوې دي. سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر پر دا رپورت راکوي.
دا چارواکو او طالبانو زرایو په وینا وسلوالو سره نیخ په نیغه لید کاتله پاره دولت لخوا جوړ شوې کمیټي غړي بانن شمالي وزیرستان ته ځي چې د وسلوالو لخوا دولت سره مذاکرات لپاره جوړ شوې کمیټي غړي پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه به هم د دوی سره په سفر کې شامل وي. د انتظامی چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرطو دولتي کمیټي راتلو لپاره ټول انتظام مات شوی او طالبانو زرایو هم مشال ریډیو ته وی دوی هم خپل تیاری کړي چې دولتي کمیټي سره باندې نیخ پنیغه خبرې کوي. طالبانو زرایو وی کې دې شي چې دا ځل د دوی خبرې تر دوه ورځو پورې دوام ولري. خو دولتي کمیټې لپاره د مخصوصې سیمې ځای او ایجنډا په ګوته شوې نه ده او دا لا هم پټ ساتلی شوی چې په کمو شرایطو او مخصوص نکاتو باندې به د یو بل سره اتفاق کیږي، خو ځنا زرای وای زیات زور به د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند کې توسیع کولو باندې راوړل شي، چې د دوی په وینا د نور پرمختګ لپاره اول جنگ بندی یا اوربند ډیر مهم دی. د دې ترڅنګ د طالبانو زرایو په وینا وسله والو او دولت ترمنځ د بندیانو خوشی کول هم مهمه نقطه ده، چې نیخ په نیغه خبرو کې به مخې ته راځي. او دې لپاره طالبانو زرایې وایي د اسلامیا کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم د خیر سګالۍ په جذبه خوشی شي، او د طالبانو زرایو په وینا د هغې لپاره یې تیاری کړې. د یادونې ده چې دولت سره مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټې غړي دې نه وړاندې هم دوه ځله شمالي وزیرستان ته تللي او وسله والو سره یې نیغ په نیغه خبرې شوې، چې دولتي کمیټي لپاره لاره همواره کړي چې وسله والو طالبانو سره مخامخ وویني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او په همدې موضوع کې اوریدونکو پاتې کیږو. د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسله والو لخوا د ټاکل شوې کمیټې بیان. مولانا یوسف شاه وایي چې د حکومتي کمیټې غړي به نن د طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. نوموړي چې زما همکار مجید بابر ته په یو مرکه کې دا خبره وکړه، د حکومتي کمیټې د غړو او طالب مشرانو د ملاقات د ځای په اړه څه ونه ویل. راځئ دا مرکه واورو.
او په دې اړه باندې ټول انتظامات شوي دي؟
بالکل، الحمدلله هر طرف ته هغوی انتظامات کړي دي، او موږ سره طالبانو مذاکرات کمیټه به هم وي، او هلته د طالبانو سیاسي شورا ارکان موجود دي، هغوی سره به انشاءالله برابر دی.
دا معلومات شته چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې کیږي مولانا صاحب؟
بالکل معلومات سره دا زیرا زمانون غیزه دا رواني په مشورې سره موږ تعین کړای دا ډېر پوره من ځای انتخاب موږ کړای.
مولانا صاحب دا خبره کې دا پرون پروفیسر ابراهیم صاحب هم ویلو چې زمونږ هڅه بدای چې دغه د جنگ باندې په دې وخت کې نور دا موږ غزو.
خبره ده چې دا موږ جګړه باندې کړې ده، دا مذاکرات موږ په سازگار ماحول کې وکړو، او که بیا مذاکره نه وي سازگار ماحول نه وي نو موږ مذاکرات څنګه جاری ساتو؟ نو ظاهره خبره ده چې اول موږ کوشش جاری کړي چې موږ پیسې
د غیر عسکري خلکو د پریخو د طالبانو لخوا او د حکومت لخوا چې کوم خلک یو بل سره بندیان دي د هغوی د پریښودو خبره وي د ایجنډې په سر باندې ده.
دا چې مطالبه موږ د مخې ته راشي به موږ جایزه اخلو،
خدا کنفرم ده. او دا تاسو پخلی کوي چې نن به تاسو خامخا ځی؟
اوریدم کو د پاکستانی حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسله والو د کمیټې له ویاند مولانا یوسف شاه سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
که پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوریدونکو رپورټونه وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې بارانونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونو ته زیانونه اړولي دي. همداراز د بارانونو له وجې د علي شیرزو د بې کوره شو خلکو خپلو ځایونو ته د ستنېدو عمل هم ځنډېدلی دی. په دغه اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راته دا معلومات راکړل.
په سیمه کې چې کوم د علي شیرزو متاثرینو چې کومه واپسي د 15 منټې نه پیل کېدونکي وه، نو هغه تر نه معلومې نېټې پورې ځنډول شوې ده، او چارواکي وایي چې دغه چې کومه د پټوي علي شیرزو شاوخوا 500 علاقو ته 3200 خاندانونو د واپس کېدو لپاره دوی تیاریانې مکمل کړې وي. خو په سیمه کې چې کوم د برانونو لړۍ شاوخوا دوه اونیو نه روانه ده، او په دې ورځ یعنی کې پرون چې کوم دی ډېر زیات برانونو د دې له وجې چارواکي وایي چې د دې له وجې دغه واپسي تر نه معلومې نېټې پورې چې دی هغه ځنډول شوې ده. او د پښیمه کې چې کوم مسلسل برانونه شوي دي نو د دې له وجې خلکو ته زیانونه بالکل رسېدلي دي. او چې کوم د پاچم کنی علاقه دی په دې کې په اروازه او ځینې نور علاقو کې لینډ سلایډنګ شوی دی چې اکثره د برانونو په وخت د اوسیمو کې کیږي، نو هلته کې د خلکو یو شمېر کورونه د شګو او د تیګو لاندې راغلي دي. په دې کې څه ډول ځاني زیان د رسېدلو راپورونه چې کوم دي هغه ندی ترلاسه شوي، خو د دې سره سره چې کوم غرونه شګې او تیګې د راتلو په وجه راغلي دي، نو د دې له وجې چې کوم دی په مختلفو سیمو کې لارې هم تړلې شوي دي.
پسیمه کې زمونږ خبريال اوریدونکو له تیر څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو ادارې د خبرداري او باوجود د دې سوبې اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له وجې له سختو ځاني او مالی زیانونو سره مخامخېږي. دا چې ولس له دغو تاوانونو څخه څنګه ژغورل کېدای شي په اړه د مجید بابر دا رپورټ و.
تیرونه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې په پیښور او چارسده کې د کورونو د چتونو د راپریوتو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي. په یاد صبح کې هر کال د بارانونو له امله ولس د مالی او ځاني زیانونو ښکار کیږي. د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر وایي چې دوی هر ورځ ولس ته د رسنو له لارې نیخ پنیغه او د ولسی حفاظت سره تړلې حکومتي ادارو ته د بارانونو او موسمي ناورینونو په اړه خبرداري ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې ولس بیا ولې د ځان د خوندیتوب په اړه ګامونه نه اخلي. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې مشر حضرت میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دا پروګرام موږ شروع کړی دی چې په لوکل لانګویج یې ایغه ترانسلیشن کیږي. دا بران چې وی دا خو هفته کې یو لدوه راځي الډی موږ انفارم کو، خو چې کوم باران نقصان کوي هغه الډی موږ د سټیک هولډر چې وی پرووینشل ګورنمنت وی یا نېشنل ډیزاستر مینجمنت وی یا د ریلیف وال وی هغه الډی په دغه باندې پوهیږي. ټایم ټو ټایم موږ ورکشاپونه کوو، بلکې موږ خو ډیسټریکټ لیول باندې کلیئر کټ وتاوی چې دغه ډیویژن کې به هیوی ډاون پور کیږي.
د موسمیاتو اداره چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارو ته خبرداري ورکړي نو هغوی بیا څه ګامونه اخلي. په پیښور کې د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند لطیف الرحمن وایي چې دوی د موسمیاتو د ادارې لخوا هر خبرداري ډیر سنجیده اخلي.
میټ ډیپارټمنټ مونږ ته ډیلی رپورټ راځي، ما ځان مونږ د تاسو ته حال دی لین تنظیم سره باقاعده شیر کو او د تاسو سره افات جوړیږي راغینا، نو مونږ د دې لین تنظیم ته د مخکې نه لګخه خاطر خو فندونه ورکړي دي او په دې کار کې راغینا بیا د ریلیف اکټیویټیز شروع کړي.
د پاکستان د موسمیاتو د وفاقي ادارې د ولسی اړیکو په اړه یو چارواکي فاروق ډار وایي چې د ولسی اګاهل لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لوبولی شي. خو د دې خبره سنئی د موسم پاړه خبرونو ته ډیر اهمیت نه ورکوي.
زیات لوګ جنا ریډیو کا کمیونیکیشن
د ټولنې یو لوی برخه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره ریډیو اوري. مخکې به پاکستانی ریډیو غانو او نورو رسنو د موسم پاړه خبرونو ته په خپل خبرونو کې مستقیل وخت ورکولو، خو اوس چې ګورو نو رسنو د موسم خبرونو ته اهمیت ورکول کم کړی دي. د خیبر پښتونخوا د افتونو د نظم د ادارې ویاند لطیف الرحمن نوی وپوښتل چې تاسو ولسته د قدرتي افتونو نه د حفاظت لپاره د روزنې کومه پروژه لري او کنه. نو لطیف الرحمن زیاتوي
موږ په هر یو ځل کې د پی ډی ایم د اړخه چې کوم دغړې د کرایسي جوړیږي نو هغه به څنګه د مینس کوي. ازر وخت کې په مردان کې زموږ یو داسې ټریننګ جاری دی لکه دینه مخ کې په ډی خان کې شو په مانسیره کې شو، نو زموږ سمه 25 ډیسټریکټس دي په دې کې دغه رنګ موږ چې زموږ سمه رضاکار دي یا زموږ دا کوم نور عام عوام دي دوی پای کې شرکت وکړي او چې داسې صحافت جوړیږي نو دغه
د موسمیاتو د ادارې مشر حضرت میر مشال ریډیو سره په خبرو کې پیشنګوئی وکړه چې د روانې میاشتې د یو دیرشمې نیټې نه تر اپریل تر درېمې نیټې پورې په کوهاټ ډیویژن، پېښور ډیویژن او خوشا سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی چې له وجې د غنمو ولاړ فصلونو ته زیان رسېدای شي. د هغه په خبره ولس له پکار دي چې په دغو ورځو کې دي د خوړونو او په غریزو سیمو کې د خاورینو غرونو شنډو ته نه ورځي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو خلک وایي چې په شناختی کارډ او پاسپورت جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او دا چې په دغه کارونو کې ترې پناه حق پیسې اخیستل کیږي. دوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې دغه مشکل ورته حل کړي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د ولس وینا ده چې د پاسپورت او شناختی کارډ ادارې د دوی لپاره ستونزې پیدا کړې دي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې وتن صدیق محسود وویل
چې کوم ایجنټان ناشتی کنه چې چا سره 2.5-3000 روپے د قبایل سره خبره وکړي نو هغه د پاره د صفایي ضرورت نه یې کنه. چې کومه د پیسو خبره ورسره نه کی کنه نو اپ پولیټیکلی کې خوار وزار کیږي.
همدارز یو بل تن ملک نور محمد مشال ریډیو سره خبرو کې حدیث تنځو پاړه وې
پولیس کریجنټ را صحیح ډیره مشکله ده کنه. غیر نور دنا کارونه وی چې هغه باندې نه فارغ کړ خو دا پاسپورت او دا شاتی کار شو یا څه شو کنه دا حاجی کیم دا خو ډیره به ګرانه شي دا خو که مخت چې کیم پروسیجر او هغه چې وی به صحیح وی کنه.
کله چې مشال ریډیو د دې خلکو د غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه او وی چې دې لړکی لوړاندې دوی د حکومت سره خبرې کړې دي
په خپل نظر سره چیف سره ملاقات شوې ده. درې سنټرې مو ورته یو د تخیل یو د سلی یو شاو او سپینوا چې سنټر د نور کولاب شي چې کیم نږدې خلک د تخیل ته چې کیم نږدې خلک دی هغه را صحیح بوش او تکلیفونه یو ده. باقی د پاسپورت خبره شو پاسپورت دفتر حوال په میرا شاکو ایست مندې د حالات مطابق دی بدکړې بنوتا مو دې دمو پر زور هه کړی ته پاسپورت دفتر دی هغه دې پرمیش کوشش راول کړی ان شاء الله امید هغه چې هغه خپل جیتا میرم شاته روشي.
همدارس کله چې مشال ریډیو د شمالي او جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټانو سره د هغوی د دفتر په ټلیفون د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره و نشوا. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کو په خیبر پختونخوا کې تر عیسایانو وروسته هندوان اکثریتی مذهبي لګکې دي خو په ټولو صوبو کې د دوی لپاره ځانګړي شمشان ګاټونه یا د دوی د مړو سوځولو ځایونه نشته. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان د هندوانو پر دغه ستونزه دا رپورت جوړ کړی دی.
دا خیبر پختونخوا د مذهبي چارو او اوقاف ته محکمې د معلوماتو تر مخه په صوبه کې د عیسایانو نه پس هندوان دوی ملوی اقلیتي رو ولی دا چې زیات تر پیښور خار دننه اوسیږي خو بیا د هندوانو د پاره په پیښور یا د صوبې په نورو برخو کې ځان ته شمشان ګاټ یا د مړو سوځولو چې دوی ورته سسکار وای نشته او دغه شان د دوی ادرې هم په صوبه کې د نش برابر دي. د کال 1998 د سرشمیرې مطابق په خیبر پختونخوا خوا کې د هندوانو ټوله آبادی یوې زره او درې دېش وا خو د هندو آل پاکستان رائټس موومېنټ چیرمن هارون سرابدیال په وینا د غشمیره په کال 2012 کې وصل وې زره ته رسیدلې ده چې په خبر کې سد پاسه 2012 کورنې اوسېږي. هارون سرابدیال د هندوانو د شمشان ګاټ او په خبر کې د خپل ادري په حق لا مشال ریډیو ته وویل
زموږ په مذهب کې چې اولیت ته هغه د سوزول د خپل چې کم زموږ مړی وشي ډېر افسوس سره وایو چې خبر پختونخوا دی او خبر پختونخوا کې دارو خلافه پېښور دی او په پېښور کې مونږ خلکو 1225 خاندان یو او زمونږ سلور ډلې دی دلته او مونږ سره یو سره چې دی دلته د سوزولو شمشان ঘাট چې دی هغه نشته دی.
د آل پاکستان هندو رائټس موومېنټ چیرمن سرابدیال زیاتوي چې اټک پل سره نږدې په خیرآباد کې د سیکانو د پاره یو شمشان ঘাট شته چرته چې د سیکانو علاوه شتمن هندوان یا چاته چې خپل مل ډیر ګران وي سسکار کوي او بیا یې د اباسین پسین کې اچوي. په پېښور کې د سیکانو درور ولې یو مذهبي مشر وزیر سنگ وایي چې د دې مذهب کې واړه ماشومان چې کلم لشي نو هغه په اډیره کې خخوي خلوي مړي په شمشان ګاټ کې سوځوي.
دا زموږ چې کنه یعنی خپل دھرم مطابق چې کوم دی یو ډېر مهم شی دی. انسان وجود چې کوم دی 500 شینو نه جوړیږي چې هغه کې اور هوا وبا خورا خو یو چې کوم نه اسمان نه کوم شین خو یو دغه 500 شین انسان صورت جوړیږي.
خو بیا د هندو رائټ چیرمن هارون سرابدیال وای چې په خبر کې د دوی ځانګړي ادیره ده او کوم مل چې دوی شمشان ګاټ کې نشي سوځولې نو د هغه د پاره یو سیکا په اور تو دکړي او د مړي په تل کې کیک دی او دا شان د دوی مذهبي رسم پوره شي.
مجبور یو چې سوځولې نشو نو رسم کولو د پاره چې مونږ یو سیکا چې هغه ګرم کو کوم مړي وي دغه لاس باندې مونږ کیدو او خالی دا دغه شوکولو د پاره یا خپل اړه تسکین ورکولو ته واره چې مونږ خپل مړی چې دی هغه سوزولې دی.
دغه شان د پیښور په جند بازار کې د مندر یو خدمتگار کرم چند وای په کار د چې حکومت د دې لپاره د شمشان ګاټ او د دې ماشومانو د لپاره د اډيري تنظیم وکړي.
مونږ ته د شمشان ګاټ لپاره ضرورت دی او ماشومانو قبرستانو مستقر لپاره ضرورت دی چې دا ګورنمنت مو خواسته چې در مونږ لپاره وشي ډیره بخوي.
دا هندوانو د ځان له شمشان ګاټ غوښتنه او په خبر کې د ادیرې په حق له چې مکله د اقلیتونو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی مشیر سردار سورنګ سنگ نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
حساب تقاضا ده چې موږ غیتا قبرستان بغیته ورکو هغه لپاره ما ایډی پی کې ریکوست کړل چې موږ یو مقتدی اجازه عمره کې چې موږ لند پرچیز وکړو لند پرچیز اجازه په مترا کې نه غنه بس بده مسله زموږ شي.
دا باسین سره نږدې په خیرآباد کې د سیکانو شمشاد ګاټ تیر صوبایي حکومت په کال 2012 کې جوړ کړی دی چې پرانسته خدای بخلی بشیر بلور کړې وا. خو بیا د دین وړاندې سکان ورولې په خپل خرچ یو لوی شمشان ګاډ د ډیر مخکې نه جوړ کړی دی چې د صوبې او قبالي سیمو نه پکې سکان او هندوان خپل مړي سسکار کوي. دا یادونه ده چې پېښور او خیبر پښتونخوا کې زیات تر میشت هندوان غریب کورنو سره تعلق لري او نشي کولی چې خپل مړي د سسکار دپاره په خپل مصرف د نوخان خیرآباد ته یوسي.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
په افغانستان کې وروستیو بې امنیو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د نړیوالو ادارو مسؤلان څرګندوي چې دا ځل به د افغانستان انتخاباتو په څارنه کې د بهرنیو ونډه کمزوري وي، خو افغان چارواکي بیا ډاډه دي چې د تیرو انتخاباتو له تجربو دوی دا ځل دې ته چمتو شوي دي چې انتخابات رانه ترسره شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس د رپورټ مهم ټکی د احمد شیبر نورو.
په افغانستان کې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره د دې هېواد حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی څو د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو مخه ونیسي. د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلیو د ولسمشر کرزي د حکومت د دوهمې دورې اعتبار ته سخت زیان واړاوه. د دې سربېره چې په تیرو انتخاباتو کې 1200 نړیوال څارونکي او 10000 هم کورني څارونکي وو درغلی وشوي. دا ټول د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره 200 بهرنیانو خپل نومان لیکلي دي، خو د کورنیو څارونکو شمیر به تر 100000 واوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد مرستیال او د یوناما سرپرست نیکولاس هیسم وای د بیا امنیو یو اغیز پر انتخاباتو دادی چې د څارونکو د ساتنې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا پیدا کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د ورستیو بریدونو لقبله په ځانګړي ډول د سرینا پور هوټل د بریټ لقبل نړیوال څارونکو له افغانستان ووتل. دیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکز په امریکا کې دی، همدارس د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تیره اونۍ د سرینا پور هوټل باندې له بریده ورسته خپل ټول څارونکو وایستل. په کابل کې د اروپای ټولنې د انتخاباتو د څیړنې د څانګې مشر تایس بیرمن وویل په 2009 کال کې په افغانستان کې د بهرنیو څارونکو موجودیت اغیزمن نه و، او دا ځل د دوی ماموریت تر ډیره د انتخاباتو ارزونه کوي. د بیرمن په وینا د بهرنیو څارونکو لپاره ډیرو ساتونکو او زغروالو ګاډو ته حتی په کابل کې اړتیا شته، نو غوره ده د انتخاباتو تر وخت پورې بهرني څارونکي په بهر کې وي او بیا په مناسب وخت بیرته افغانستان ته راشي. که څه هم تر اوسه 40 بهرني څارونکي له افغانستانه وتلي دي، خو د انتخاباتو د نړیوالو چارواکو په وینا په افغانستان کې د وروستیو پیښو رواني اغیز د پام وړ دی. افغان چارواکي څرګندوي چې دا ځل د درغلیو د مخنیوي لپاره دوی ډېری هڅې کړې دي چې په دې ترس کې په پام کې نیول شوي دي چې له دوه ډوله رنګه استفاده وشي، څو یو تن دوه ځله رایې ورنکړي، همدارس د ګونیو د خولې لپاره به له اوسپنیزو میلو څخه کار واخیستل شي څو د رایو د انتقال په وخت رای غلا نشي.
احمد شیبر اوریدونکو، د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن چارواکي وایي سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي، خو بیا هم د تیر کال په نسبت سږ کال په ختیځ سیمه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې کمواد راغلی دی. له جلال آباد پرې باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر صابرینه حمیدی مشال رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د تیر کال په نسبت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 12% کمی راغلی دی. نوموړي وایي
درې مرو به تر پایه پورې چې موږ د ارقام دقیق جمع بندي کړی دي، تقریبا 115 قضیه هغه قضایا دي چې بالفعل قربانیان موږ ته مراجعه کړي. جسمي تاوتریخوالي هغه موارد دي تاوتریخوالي چې زمونږ جګ ارقام تشکیلوي، دا غیب سی رواني تاوتریخوالي موارد دي، دریمه برخه کې هغه موارد دي د تاوتریخوالي چې د مدني حقوقو د نقض نه منشا غستلورمه برخه کې د اقتصادي تاوتریخوالي موارد دي لکه د میراث نو ورکول د محل نو ورکول. انځمه برخه کې موږ د جنسي تاوتریخوالي بعض موارد هم لرو چې جنسي زورونه نه شروع او د جنسي تلیفور مسایل هم پکې شامل. تیر کال زمونږ ارقام نسبتا د سکل په پرتله باندې دوت نمیشت تر پای پورې د 200 نم جګو.
د چلخزو سره د تاوتریخوالي په کومو برخو کې کمی راغله؟ صابرینه حمیدی وای
د ماشوم ته د پړاو ودنه په بدو کې ورکول یا د جګوال وره غستنه یا چپدې کې کمواله راغله ده. خو د سبت په برخه کې بایدویم چې سبت مراجعه د فندو ورګنونو ته په دې باندې زیاته شوې ده چې یو فندو اغایی پیدا کړي او بل د ادارات په چوکاټ کې د وایدونه جوړ شوې دي چې هغه د خزو د اخونو د یادې لپاره کار کوي او دغه قضایا د خصند خزو کوړان د تاریخوال موارد د بررسی باندې نیسي.
صابرینه حمیدی کله یو پلوه د خزو د تیرو کلونو د لاسترولونو یادونه کوي، د بل پلوه د هغه راپور په یادولو سره د افسوس سرګندونه کوي چې تیر کال یو نماخ پور کړی وو چې د ډیرو پیښو قربانیانې ښځې او ماشومان وو.
په تیره لسیزه کې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره ډیر اقدامات شوي دي، د اقتصادي پرمختګ لپاره، سیاسي پرمختګ لپاره، د تعلیم د حق، د یادې لپاره، د صحت د حق، د یادې لپاره. سره د دې هم بیا په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې د څرنګه چې لازمه ده خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. تیر کال په ختیځه حوزه کې د ملکي افرادو د تلفاتو راپور چې هم د یو نما د خوا خپور شو، هم خپله د بشري نو خپلواک کمیټه دی په اکلا باندې سیدن لري جګه سندنه ده پاغي کې د خزو او د ماشومان او چې د خپل منګه تا واغه کسان چې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره حقي د تشویش او د انګیرنې ورده.
د بشر د حقوقو یو شمیر پوهان هم په دې نظر دي چې په دولتي او غیر دولتي کچه د خزو د حقوقو لپاره چې څومره کار هم شوه د ولایتونو د مرکزونو پورې محدود پاتې شوه. لا هم په هغه ولسوالیو کې چې د ولایت له مرکزونو لري پرتی دي خزه پکې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو لسنیمی بجې شوې د مجید بابرن د خبرونو لنډی سورو.
نن ورځ پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت د استادو ترمنځ نه خپلېغه ملاقات کیږي. دا ملاقات چې ځای نه دی خودل شوی، پروند موسم د خرابې له وجې ځندول شوی و. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د دې ملاقات پخله وکړ. تر دا مهال نه د معلومات چې د دې خبرو اترو ایجنډا بسوي. په خورما قبایلی سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د یادې سیمې د علي شیردونه د بیکور شو کورونو پرو کورونو ته ستنېدل د بارانونو له امله د لارو د بندېدو له وجې ځنډېدلې دي. د علي شیردو سیمینه د پوځي عملیاتو له امله څلور نیم زره کورنۍ د محل د کورمې د دوراني کډوالو د کیمپ تر څنګ خپلو خپلوانو کړه د کډوالۍ ژوند تېروي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په یو دفتر پرونی برید وغنده. په دې حمله کې چې دارالمان ته نږدې شوی د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دوو کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول او شپږ تنه ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت نه وغوښتل چې زر تر زره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي حلقو کې د ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. عراقی چارواکی وایي چې پرون په چاودنو اورډرو کې لږ تر لږه 20 کسان په دغه هیواد کې ووژل شول. د ناټو غړي هیواد ناروې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې تر اخره یې له روس سره ټولې دوه اړخیزې پوځي لیدلې ځانبرای کړې دي. د ناروې د دفاع وزیر ان اریکسن سواري پرون دغه خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې دا پرېکړه د یوکراین د وضعیت له خاطره شوې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. لوست ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ګرمې موسم لا شروع شوه هم نه دی او بجلی د لوډ شیډنګ سلسله شروع شوې ده. ادارې زیاتوي ملکی د بجلی ضرورت 2000 میگا واټ دی او دا وخت پیداوار صرف 9000 میگا واټ دی. ادارې په وینا دومره غټ بحران باندې قابو موندل لپاره وخت پکار دی، خو موجوده صورتحال نه راوتلو لپاره سنجیدګۍ سره د اقداماتو ضرورت دی. ادارې زیاتوي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې بجلی په استعمال کې کفایت شاري پکار ده، نو دله هم ضروری ده چې باقاعده حکمت عملی دی ولا جوړ کړی شي. لکه د یونین کونسل په ستا د بجلی د کم استعمال په اړه ولس سره خبره وشي نو ګټه ته ترلاسه کیدی شي. ادارې مخ کلی کی تر سوچ په حکومتي کچ د اقداماتو خبره ده، نو د لپاره مرکز او سبوله مشترکه منصوبه بندي پکار ده. ادارې وایي کده بجلی متعلقه دفترونو ته فند در روانه میاشتې اخیر پورې ورکړی شي، نو د بجلی د نظام او د ترانسفورمرو مرمت کیدی شي. او که حکومت لخوا دا څه وشول نو د ګرمه موسم کې په پریشانه صورتحال کې لکمه راشي. مشرک اسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان اورومبي موبایل کوډ په جډیشر کمپلیکس په خبر کې درې میاشتو راسه ولاړ دي او د مخ کې په شان سکار ترې نه خسته کیږي. ادارې وايي په خبر هاي کوډ په خواني چیف جسټس دوست محمد خان کال 2014 کې معمولی کیسه مقدمو لپاره موبایل کوډ شروع کړی وو او د مقصد لپاره باقاعده وکیلانو ته تربيت هم ورکړی وو چې عام ولست د انصاف رسایي ممکن شي. ادارې په وینا په خبر هاي کوډ چیف جسټس دوست محمد خان نور علاقو لپاره هم د موبایل کوډ شروع کولو اراده کړی وو او اسمبلی ته یو بل هم لیږلې وو، خو دغه بل تر اوسه صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی. ادارې زیاتوي که زموږ ملک کې څخه کار کیږي خو هغه د ځنډ ښکار شي. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده موجوده چیف جسټس به نه صرف موجوده موبایل کوډ بیا فعال جوړ کړي، بلکې صوبایي اسمبلی به هم د بل منظوري ورکړي او ولس ته به ارزان انصاف ورکول یقیني کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي په کراچۍ کې میشتو هندوانو له حکومتي چارواکو غوښتي چې د هغه پل جوړولو چارې ودروي چې له وجې د دوی په خبره د دوی عبادت ځای ته خطر پیښېدای شي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې د افغانستان د خبريالانو ټولنې ته پاستولي یو خط کې د افغان خبريال سردار احمد پر وژنه جوړ خفغان خودلې دی او ترڅنګ یې د طالبانو په ګډون پر وسلوارو ډلو غږ کړی چې د ولسي خلکو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو مقالو غټ ټکی د اسرار علم مومن ناورو.
ایف پی خبری ایجنس لکھی د پاکستان پر صنعتی خار کراچی کے ہندو مذہب خلکو چارواکو ته پټینګار سره ویلی دی چې به هغه پول دی کار ودروي چې لوجه د دوی عبادت ځای یا د رمسال ته خطر رمخته کیدی شي. د هندو اقلیت خلک وایي چې لیاد مندر سره یو څو میټره کې نږدې په یو سړک کې د کیندنې کار روان دی چې لوجه د پیدا کیدونکو ارتعاش لکبله کېدی شي د درمسال ودانۍ ته نه جوړېدونکې زیان ورسیږي. د پاکستان چیف جسټیس د ګل پورز ځایي چارواکو ته امر کړی و چې په دې اړه ورته په دوه اونیو کې دننه رپورټ ورکړي. خو د هندو مذهب د ټولنې مشر ویلي دي په دومره وخت کې به کېدی شي مندر خوندي نه وي پاتې شوی. د پاکستان هندو کونسل لمخې په دې مندر کې هر کال لویه میله جوړیږي چې شاوخوا 15,000 زیارت کوونکي ورله ورځي. د قانون لمخې د دا قسمه ځایونو خوندي ساتل د حکومت کار دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې په کراچۍ کې د دې پل د تعمیرولو کار سره به د ښار یو تاریخي برخې ته لوی زیان ورسیږي. په مقاله کې راغلي پاکستان چې 90% آبادی یې په مسلمانانو مشتمله ده، په کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد او ورسره امتیازي سلوک کیږي. بلخوا د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان د خبريالانو ټولنې ته په یو خط کې د خبريال سردار احمد پر وژنه جوړه غمرازي خودلی. سردار احمد وروستۍ اونۍ د کابل په سرینا هوټل برید کې وژل شوی وو. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې دوی ته دغه نامتو خبريال پر وژنه ډیر تکلیف رسیدلی. یاد ادارې په سرینا هوټل د برید غندنه کړې او د طالبانو په ګډون نور وسلوالو ډلو باندې یې غږ کړی چې د ولسي خلکو وژنه بند کړي. د بشری حقوقو څار ادارې ویلي دي چې په تیرو یو څو کلونو کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو قصدن په ولسي خلکو بریدونه کړي، کوم چې له نړیوال قانونا سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار ادارې پر افغان حکومت هم غږ کړی چې د خبريالانو په ګډون د ولس د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې واشنگټن او ملاتړي به د کریمیا لپاره پر روسیې فشار کم نه کړي. روسیا بیا وایي چې د کریمیا مسله پای ته رسیدلې ده او هغه اوس د روسیې د خاورې یوه برخه ده. خو د امریکا ولسمشر په حق کې د هالند وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا قضیه نه ده ختمه شوې. د اوباما او د هالند وزیر اعظم مارک روتا د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا او متحدان به له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په قضیه کې غلي نشي. اوباما چې په دې اړه د سیشن به پورس خبري کولې زیاته کړه د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو راغونډېدو ته اندېښمن دی. خو ماسکو د کریمیا له پیښې راوروسته چې نړیوالې ټولنې ورسره مخالفت وکړ له ځان سره حسابونه کړي دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې وړاندې بل ګام واخلي نو خبره به نوره هم خرابه کړي او روسانو ته نورې لارې هم شته. ولسمشر اوباما چې د هالند سریاسم سره په حق کې به خبري غونډې ته خبري کولې دا خبره هم وکړه چې روسیا یو سیمه ایز ځواک دی چې خپل گاونډیان تهدیدوي او دا د روسیې د کمزوري نقشه ده نه د قدرت. د اوباما په وینا کې چیرته روسیې په اوکراین کې ډیر اغیز لرلای نو هلته د پوځیانو استولو ته اړتیا نه پیدا کېده. اوباما بیا وویل روسیا له پوځي اړخه پر کریمیا واکمنه ده او دا قضیه نه ده ختمه شوې. د کریمیا الحاقیدل یو بشپړ شوی کار نه دی، ځکه چې نړیوالې ټولنې د کریمیا الحاقیدل په رسمیت نه دی پیژندلې. پرته له شکه چې په سیمه کې حقیقت دا دی چې روسي ځواکونه کریمیا کنټرولوي، د کریمیا دننه یو شمېر کسان شته چې د دې ملاتړ کوي. داسې نه شي کېدای چې دوی به دا په زور ساتي. څه چې موږ کولای شو هغه د منطق او ډیپلوماسۍ له لارې ممکنه دي. د سیاسي فشار او اقتصادي بندیز له لارې کېدای شي څو ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې دا کار تاوان لري. اوباما د روسیې له لوري د مارچ په 14مه هغه نظر پوښتنه رد کړه چې په کریمیا کې ترسره شوه. د اوباما په باور دا نظر پوښتنه د اعتبار وړ نه ښکارېده. د دې سوال په جواب کې چې کېدای شي پوځي نشته وشي د هالند سر اعظم وویل چې دا سوال نشي کېدای. مارک روته زیاته کړه چې لویدیځ دې ته چمتو دی چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي، خو د خبرداری ورکړ چې د ماسکو عکس العمل کولی شي چې د اروپا، امریکا، جاپان او یو شمېر نورو هیوادو پر اقتصاد بې اغېز نه وي. د هالند سر اعظم بیا وویل چې دوی دا هڅې کوي چې پر روسیې داسې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په ځواب کې د لویدیځو هیوادو پر اقتصاد منفي تاثیر ونه شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، پاکستانی ډان روزپانی په دغه هیواد کې خبریالانو ته پور پیښو خطرونو او په دلمنځ وړلو کې د حکومت او مطبوعاتي ادارو د رول په اړه د محمد علي بابا خیل یو لیکنه خبره کړې ده چې شاهین بنیره مهم ټکی اوروي.
په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې خبر اعلان د ډیرو خطرو سره مخ دي او دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده چې د میډیا ادارې هم د خپل خبر اعلانو د کار سره تړلي حساسیتونو ته پام نه کوي. سغدري ز ټولګي اکثر په خبر اعلانو شک کوي چې دا غوي د دشمن ملګری دي او دغه شان د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره خبر اعلان د یو بل سره هم په مقابله کې وي. تیر کال په کوټه کې درې خبر اعلان هغه وخت وجل شو چې کله دی وی بمی چودنې په اړه راپور ورکولو په دغه وخت کې دویمه بمی چودنه وشوه. د خبر اعلانو د تحفظ د ادارې سی پی جی د راپور تر مخه په پاکستان کې د کال 1992 راهیسې 2 خبر اعلان وجل شوی دی. لیکوال لیکي د جګړې په اړه د رپورټینګ لپاره د خاص هنر او پوهې ضرورت وي او یوازې هغه خبر اعلانو ته اجازه ورکې دي شي چې په دغه اړه تربیت ترلاسه کړي وي. د حفاظت لپاره ورته هم د ځنی سيزونو ضرورت وي. دغه شان د مرګ یا زخمی کېدو په حال کې باید د غوي او د غوي د کورنیو لپاره د انشورنس انتظام ډیر ضروری دی. د خبر اعلانو د تحفظ او خیر خیګړ لپاره حکومت اراده لري چې یو کمیشن جوړ کړي. د کمیشن کار بداوی چې د خبر اعلانو پر ضد د شو جرمونو د مقدمو سارو کی او حکومت ته مشورې ورکي. په پاکستان کې په وجل شوی لسو کې د نهو خبر اعلانو قاتلان آزاد ګرځي. دا غوښتنه هم کیږي چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د خبر اعلانو د وجنې د مقدمو اوریدنه وشي. ملګری ملتونه هم غواړي چې د پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چرته چې خبر اعلانو ته ډیر خطر پیښته داسې قانون سازي وکړي چې په نتیجه کې د بیان د ازادۍ حق خوندي شي او د خبر اعلانو پر ضد د جرمونو ټیک پلټنې وشي او ذمہوارو خلکو ته سزا ورکړل شي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور درو چې موږ بجول بیرته دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نه نه خزي را مخ کې شوی د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا اسد سرا
تاندې هیلي
اوریدونکو، د بلوچستان د ګلستان سیمې وګړي وایي په دغه سیمه کې د تریاکو کښت د سیمې زیاتره ځوانان په نشو وخته کړي دي. په ګلستان کې له یوې داسې مور سره چې دوه زامن یې نشیان دي، زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته او اوریدو ته رابولم.
مورکی لمړی دارت وای چې ستا ټول څو بچان دي؟
زما د خدای مال څلور بچان.
په څلورو کې په نشه څو وخت دي؟
دوه په نشه وخت دي.
څو ډول پختاس خو ده؟
د پختاس نو خدای تریاک دي زیات کړل کیږي، دا یو خوري هغه یو خوري دا یو سره خوري.
نو دا چې اوس دوه بچان په نشه وخت دي، تا به په ډیر خواري لوي کړی وي؟
ما په دای خواري لوي کړی دي زوی، ما په دای خواري په دای در په دری لوي کړی دي. زما د لاسوره ګونه وښ کېدل ما دای لوي کړی دي. وان زه څه د څون زره می چاودلې د توس د وینو باقی ته ول چولاړې دینن په دا تر را روان دي. زه در په دره ډنګ په کور کې نه لرم چې دې د بیا باندې ورشي غزي بوتره لراوړي ما خو ته ودک یا یادانست دا د خپل نشي کې سار وځي ما شام راځي په دې کندواله کې په هغه کندواله کې ګلستان ګرس خراب سو د نشيانو خراب.
ودونه دی ورته کړی دی نشه بچانو ته
یا بچ بس دا یو ته می واده ور کړی دا غم هم لور پر سره ور کړی دا په دنیا می نه دا ور کړی لس نیم زره روپیه به دا ما په دای خواري پیدا کړلې چې بیرته دغه خانان را کړلې د د په وښتا ما دای بوتي داخله میکي الله دې نه خرابې الله دې کامیاب کی
اوس دغه د نشيانو په روختون کې هسپتال کې تا یو داخله کړی دی او کډواړه
یو
دبل چیرته دی
بل دا د دلې راته ګرځي نو خو داخله نه لرم چې داخله
هغه یو چې دی په روختون کې داخله کړی دی داغه د میاشتې تو خرڅ ورکې ته
وزر
لکه مخه پیدا کړي
دا مې خو وم په فکر مې پیدا کړل دې زر راکړ هغه زر راکړ هغه زر راکړ په دای خواست په فکر مې برابرې کړې دي زه
څه کار کوي ته خپل څه کوي چې د لوی لپاره دا پیسې برابروي
و امر لکه مې د شې سلامه خړولې ولکه مې د ورې شې سمه خړولې ولکه مې د ډوړې سمه خړولې ولکه مې د کالو سمه خړولې پر دنیا چې وزاره تر کې واغم کړې دوی مې پر الوی کړ الوی کړ الوی کړ نه نروازې ترام داسو چې ګرڅ ما په کیسه کې نه ندي زغلي کې دغه پیدا کوي یو ځای نه شکی وکړ ما په دای زره تر کې لوي کړی په دای خواره مې لوي کړی نه نه روز دې خاص نشي کوي
د بلوچستان په ګلستان کې د یوې غریبي مور خبرې مو اوریدې چې دوه زامن یې نشي کوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
او سوریدونکو تاندې هلی خبرونه درته ورو چې نن پکې په پیښور کې دی سیاستوالي او په خوانی کونسلر رفاقت بیگم خبري اوري دا خبرونه زما همکارا فرخنده اسد جوړوي
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان دی وی سیاستوالي رفاقت بیگم سره خبري کوو
زمون خبرې ته چې هغه نه دی خو دې بیا به موږ په خپل زور سره چې یا کاوت کوو پند به مو واغښتو
د ټول لومړی رازو یو بل رپورت تا د سند سوبې ټیکسټ بک بورډ تر شپږم جمعه ته پورې په نصاب کې ملاله یوسفزئی عرفا کریم عبدالستار ایدی او بنظیر بوټو شامل کړی دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د سند تعلیم د محکمې او سیکرټری سید زاکر علی شاه وایي د نصاب نه غیر جمهوری کسان لری کړی دی په دغه نصاب کې پوځي امیران لکه ضیاء الحق او پرویز مشرف هم شامل وو او د سند تعلیم محکمه وایي دوی غواړي اوس پکې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې د کارونو او جمهوری خلکو د ژوند او هڅو په اړه خبرې واچوي چې مقصد یې را روان نسل ته د خپل اصلي هیروګانو په اړه پیژندنه ده ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورت کې لیکي د عبدالستار ایدی په اړه معلومات په دریم جمعات کې چول کیږي د ملاله یوسفزئی او عرفا کریم په اړه معلومات به د سلورم جمعات په معاشرتي علوم کې چول کیږي او د بنظیر بوټو په اړه معلومات به په پنځم جمعات کې شامل وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکي که څه هم د سند ټیکسټ بک بورډ دغه بدلونونو اعلان کړي او دا چې دغه بعد اپریل نه په نوي تعلیمي کال کې اچول کیږي خو د سند ځینې تعلیمي ماهران دا هم وایي د نوو بدلونونو سره کېدای شي په دغه نصاب ځینې نیوکې هم راپورته شي
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
اوس رازو یوې مرکې ته رفاقت بیگم د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري هغه په بلدیاتی انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوی او د 2013 کال د خیبر پختونخوا په صوبایي انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث هم ولاړه به خو انتخابات یې ونه ګټل رفاقت بیگم د سیاسي خاندان سره تعلق نه لري دا سیاست ته د خپل راتګ په اړه وایي
زه خو مخکې نه سرکاري ملازم وم چې کله 98 کې د ماري ټیرمنت شو اسیم د سوشل ورکر وم نو ماري د سوشل او د سیاست بل سره تړلې دي نو زه د سیاست په دې لپاره نن چې زه الیکشن ته ودرېدم بیا 2001 کې دی ځل مې یونین کې کونسلر شوم، بیا تحصیل ته لاړم او بیا سن 2005 کې مې بیا الیکشن ته ودېدم. بس په دغه تنکو باندې رالم لوکل ګورمنټ د سطحې نه شروع شوم سیاست کړم. سیاست وکړم زما په کې خاندان کې چې صفا وایم هیڅ کوم نه چا سیاست نه کوي. هغه په لومړي ځل باندې راوتم او ډېر مشکلو ډېر ګرانو چې ما به وي چې زه به سیاست څنګه کوم، دی میدان کې دغه څنګه الیکشن کوم، زه به ګټم څنګه، زه به خلک څنګه تامل کوم، کاهل کوم به څنګه. او ډېر مشکل وغه مشکل وخت مقابله مې وکړه او ځان مې دې میدان ته راورسولو چې د پکې صوبایي الیکشن ته مدرېږم.
په خیبر پختونخوا کې تروسه د بلدیاتي انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. دا چې د دې څه وجوهات کېدلی شي او مقامي حکومتونه د جمهوریت د ودې او د عام خلکو د مسلو د هواري لپاره څومره ضروري دي، په ځواب کې رفاقت بیگم وایي
بلدیاتي الیکشن دی وی موږ کو کو مخکې د ایم پی حکومت او هغه مونږ کو او دې موږ وی بلوچستان کو شول تکو کو زما په خیال غوړې ما چې دا به ونی شي ځکه چې کوم حکومت غواړي چې زما سبا کې دې فند و درې ځای تقسیم شي. نو اسی دی وی خو زما په خیال غوړې کې لږه مشکل ده او دې نکي ځکه بیا د لاندې سطحې نه شروع کېږي نکي سطحې ته هیڅ کوم ترقي نه ورکوي. ډېر زیات ضروري دی ځین چې په کوم ملک کې بلدیاتي الیکشن وي نو هغه ملک جمهوریت او دوری ځکه چې خو دې سم تک نه ډېر ضروري دی. موږ خاص کر کر خود په حقوقو ځ خبر وکم د موږ خود ته پکې حق ملو شو، مزدور ته ملو شو، د کور خدي ته پکې ملو شو، تعلیم یافته ته پکې ملو شو، بل دای ته تعلیم سوال پکې نه راته څه پکې سم نه اساني شو. خود له خود مسائل په اسانه سره حل کول شي، د یو غریب مسائل پکې حل کیږي شو. بلدیاتي الیکشن ډیر ضروری دی، هغه باندې اسانه رسی کور په کور اسانه رسی او ان پی ا پکې زمون دی وامه هغه مال شناختی کار د سپت نشي کولی. دا هغه ته انتظار کوم هغه مال د مسائل باندې د سپت نشي کولی. ما سره کونسلر په پښتو کې، ما سره کونسلر په پښتو کې، ما سره ناظم په پښتو کې. ډیر اسانه یا بلدیاتي الیکشن کې زمون د غریب د عوامو لپاره اسانه ورکړي او هغه لترچی ورکړي دا غي هر لار آسان کوي، دا غي هر مشکل.
د رفاقت بیگم نه مو چې کله دا و پختل دوی چې با کله د تحصیل په سطح غونډې کولې نو آیا په مقامی حکومتونو کې با سړو غړو د دوی خبرو او مسلو ته پام کولو کنا؟ په جواب کې دا وایي
موږ چې کله زموږ تحصیل اجلاس او سړو خبرې کولې زموږ نائب ناظم چې هغه دې فکر او هغه سړو طرف ته توجه زیاته ورکول او ویل به نیک عمر کو کله موږ درد غبل جو کو خبر شروع کی ابھی مسائل غریب مختی کی غریب فین موٹا غریب رو نہ موٹا رکھتی تمہوں خبر تک میری خوبی بیا بنگا پختل زور سرا چی واقع کو فنڈ بم واغش تو سرونه به 2 لک ورکول موږ به 70000 راکو پاغي و موږ کوسي ناله جوړې کړې بیا به موږ خپل خوند کمی خور سره هیلا ماما د ستاکاري سنټر به موږ ته کولو کو خپل پنځه مو ته کله کله مشینانو ما غښتلو خو زموږ فند به ډیر زیات کمو د سرونه به ډیر زیات کمو.
تاسو به اکثر خبرې کولې چې ولې تاسو دا فند دومره کم دی؟
بالکل موږ په خبرې کولې واقعا کوم کو بیا موږ ګروپ کې کل باندې خپل ناظم لاله نه چې زموږ فن کم دی دا ولی موږ سره سر خو یو شان د دې اسمه دې فورم منبران دي موږ مینه سیستم دي ته په دغه دې دا سړي دي خو دې لاري کې سي نه جوړي موږ او تاسو راکې موږ فن نه کړم ته 50000 کوم زبردست پرشمن دی او کنه نه مو کا اسړي په لکونو کې نشي کولی سړي غلا کوي موږ غلا نه کوو خو دې صادقان تاسو ځکه څه خو دې فن نه ور کوي خو هغه به موږ نه راکو هغه موږ سره خپل شیر چې کې خو دې سړو باندې خپل شیر خو په دغه وجه زموږ ته موږ فن وکړم.
په پاکستان او بیا خاص کر د پښتنو په سیمو کې د ویداس خزل لپاره په سیاست کې راتګ یو ګران کار دی او بیا داسې چې د کورنۍ لخوا هم په سیاست کې څوک نه لري دی وی پښتنې خزل لپاره په سیاست کې خپل کردار تر سره کول او بیا عامه انتخاباتو ته ودرېدل څومره ګران کار وو؟ په دې اړه رفاقت بیگم وایي
یغه څومره مشکل دی هر څلونه خپل مدد غوښتل دی هر خپل مسائل حل کول او کای خپل څومره مشکل خبره ده چې خو دې لپاره د کور نه بهر وصل ډیر مشکل خبره دی هغه قدی معاشره کې د سعود جندې دل شاره بشان خپل ډیر عظیم مشکل خبره ده او هغه مونږ ډیر زیاته مشکل او چې موږ ورکوره اول وجو څنګه بوجو بیا په دې معاشره کې به مونږ څنګه سیمې د سړو سره یو ځای دوی سره بشانه بشانه څنګه دي په دې به خپل مسایل څنګه حل کړو دوی ته به خپله خبره څنګه کړو ډېر مشکل وقت ورورو ورورو هدف شلو او هغه معاشره کې مونږ وګرځېدلو او مونږ پکې خپل مقام پیدا کړو یو خپل نوم پیدا کړو زه هر یوې کور ته وایم چې د کور نه وتل مشکل دي چې په مشکل ورځو بیا خپل مقام په دې معاشره کې پیدا کړو او د خپل حق آواز اوچتو دا زمونږ ملک دی دا زمونږ حق دی یوازې د سړو حق نه دی که هغه صوبایي که هغه قومي الیکشن وي که هغه بلدیاتي بی فایده پکې د ښځو 33% ایسه ده او دا ایسه به مونږ انشاءالله ودرېږ وکړي کامیابېږ وکړي دا خپل حق به غواړو ځکه مونږ هم د دې معاشرې 52% آبادي واقعیا خو ډېر راغلی چې زمونږ مخې ته واقعیا ده چې کله مونږ به الیکشن مونږ به پیلولی سړي به غلی زمونږ پوسټرې به کوجې کړي کومغه خپل جلسه کول هم موږ مخنیوی دی کومغه با لاړ هیو چې ته خود باندې بدل دي موږ او تر ته سره کوي به دا خو دي له مور کې موږ راته موږ سړي سره نه کوي او که کانیا د کې څه څه کولی شي چې څه نه شي کولی نه چا ته سره څه خو دې سره نو مسائل حل کولی شي نه کوي دا نه اول خو به خود ته نه کوي لکه لږه خدای میدان تر اوسه موږ پورې خنداګانې کولی
رفاقت بیگم د 1999 کال راهیسی په سیاست کې ده. دا چې پښتني په سیاسي لحاظ سمره بیدار دي او د پښتنو خزو د خپل هیواد په سیاسي عمل کې برخه سمره ضروری ده. په جواب کې رفاقت بیگم وایي
خزي خو زما په سیاست ډیر زیاتې بیدارې دي چې 45% خزي بیدار دي او د سیاست سره وایي او اخه خبره شو چې زمونږ مخې ته سرمایه ده ډیر جاګیردار ولا هغه خزي د بوشي زمونږ هغه فرند دنه کې چې لږ ډېرې پیسې ورکړي هغې نو وي که نه زموږ سیاست کې ښځې د چا نه رستو پاتې نه دي څومره سیاست چې دي زمونږ ښځې د سړونو په سیاست ښه پوهېږي خو صرف یو مجبوري ده هغه څه مجبوري ده په یو واده کړې ښځه وځي خاون وړ خاون پابندي پکې وي د رو پابندي پکې وي د سر په شکل کې دی په شکل کې د هغه په ګوټ وردن نه کي زمونږ د ښځو چې کوم د سیاست شوق دی کومې ښځې غواړي چې زه صوبایي ته ودرېږم د قومي ته ودرېږم خو صرف مجبوري یې هغې مخې ته
رفاقت بیگم وای د پښتنو خزو او انجونو د خپل هیواد او ټولنې په پرمختګ کې د برخې لرلو لپاره تعلیم تر ټولو ضروری دی او یوازې د تعلیم لپاره دوی په ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستلی شي
زه خپل خپل ته یو داتې غمر کوم چې خپل بچیان دوه باندې تعلیم کی برابرۍ پر کې جلو او دالک فرق کیرو کی او خاص کر سیاست کې شمولیت د خزو ډیر بهت ضروری دی زیات خزو د سیاست کې شامل شي ایسری والی او خپل بچیانو باندې ډیر زیات تعلیم وکړي چې هغوی مراسي په سیاست مین هغوی شروع شي او هغوی ته په سیاست پته ولګي چې سیاست څه شی د پاکستان کې سیاست ښځې کولی شي که نشي کولی دا 52% آبادي ده د ښځو زه وایم چې زمونږ خویندې ته زما دا یو پیغام دی اول په خپلو بچیانو باندې ښه تعلیم وکړي ادبي سیاست ته راوباسي او قومي سملې ته مو درې صوبایي ته مو درې دا مو اے چې د بل د چتنی د لاندې راشي بالکل آزاد الیکشن کیو کې چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي خود کې طاقت شتري هغه آزاد الیکشن یو کله کسنګ ما یو دی یا کې خودو زه یا کوم کوم ما فهم دی پیغام مرکو چې نن زه درې د سبا په دې میدان کې تاسو هم دغه په الیکشن کوي د خطر او راځي به چې د خپل بادري پته ولګي چې خلک څومره بادره
دا واته دی اونې تاندې اله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان
ترنای تخایست تمشا
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میز علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سرده
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سرده
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکرده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکر
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري